Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. موږ به په منځنۍ صفه 12.5 دی وی او اف ام 3.15 صفه د ماښام تر او بجو له تاسو سره یو. نن یکشنبه ده، د مریض 1492 د سرطان ولسمه او د میلادي 2013 د جولای 8مه. په دې خبري مجله کې چې زه اسمت څاروانی د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو د غونډې او په بروکسل کې د ناتو د سرمشریزي حال درک کو. لومړی د دې سات خبرونه. په افغانستان کې یو امریکایي پوځي وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. افغان امنیتي ځواکونو د بلخ په چمتال ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي او د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د هالند سفیر احضار کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان په جنوب کې پرون شنبه په یو برید کې یو امریکایي پوځي وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت په اعلامیه کې ویل شوی چې حمله ظاهرا بهرنی عامل نه لري او له دننه شوې ده. د ناتو خبر پاڼه وایي چې د ټپیانو حال ښه دی او د حملې په اړه څېړنې کوي. د قاطع ماموریت امریکایي وایند مارټین اودنل له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پیښې د ځای له ښودلو ډډه وکړه، خو د فرانسې خبري اژانس او واشنګټن پوست د ناڅرګندو افغان چارواکو په قول ویلي چې دا حمله په اروزګان کې شوې ده. وسلوالو طالبانو په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو په اروزګان کې پر امریکایي ځواکونو ډزې کړې دي. طالبانو ویلي چې په حمله کې څلور تنه وژل شوي او څونور ژوبل دي. د بلخ په چمتال ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي. د ازادي راډیو خبریال د سرچینو په قول وایي په شمال کې د 209 شاهین قول اردو د شنبه په سهار له چمتال ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د استلو لپاره پوځي عملیات پیل کړي دي. د چمتال په عملیاتو کې د تلفاتو دقیق شمیر تر اوسه پورې نه دی څرګند شوی. د راپورونو له مخې د عملیات وروسته له دې پیل شول چې وسلوالو طالبانو د جمعې په شپه د چمتال ولسوالۍ په څو مهمو که امنیتی پوستی و نیولی. په بلخ کې د افغانستان د بشری حقونو د خپلواک کمیسون چارواکی وایي چې په چمتال کې وضعیت ته په اشاره دوی د هغو مسلو په اړه پلټنی کوي چې پر اساس ویل شوی دي چې د قیصار قومندان سره بد چلند شوی دی. نظام الدین قیصاری د فاریاب د قیصار ولسوالۍ د امنی قومندانۍ سرپرست د ولسمشر د لومړي مرستیال له لوري په فاریاب کې د ولسي پاسون کوونکو د چارو مشر و. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې هغه له قانونه د سرغړونې په تور نیول شوی او د تحقیق لپاره څارنوالۍ ته معرفي شوی دی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د هالند سفیر احضار کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایند بهرام قاسمی پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل په هالند کې د ایران د سفارت دوه کارکونکي په غیر دوستانه ډول استل شوي او له دې عمله یې د هالند سفیر ته خپل اعتراض څرګند کړ. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې ایران د ورته کار حق لري. د هالند استخباراتو د جمعې په ورځ تایید کړه چې په هیګ کې د ایران د سفارت دوه مامورین له هغه هیواد شالل شوی خو نور جزئیات ورنکړل. په جاپان کې لسکونه کسان د شدید باران او سیل عمل وړ شوي دي. د جاپان سیمه ایزو رسنیو پرون شنبه وویل یو شمېر کسان بې درکه شوي هم دي. د جاپان ان ایچ کی تلویزیون وایي د اونۍ له پیله د مړو شمېر 9 تنو ته رسېدلی دی. د جاپان په لویدیځو سیمو کې په بې ساري ډول زیات باران شوی او مځکه ښویېدلې ده. د جاپان صدراعظم شینو آبی ویلي چې د خلکو د ژوند ژغورنې ته باید لومړیتوب ورکړل شي او د ژغورنې ډلې سیلاب ځپلو سیمو ته استولې دي. د روسیې خبری رسنۍ وایي په مسکو کې څو کسانو د بی بی سي خبریال ته د بیهوشۍ دوا ورکړې او مالونه یې ورڅخه غلا کړي دي. د راپورونو له مخې دا خبریال په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په اړه د راپور جوړولو لپاره مسکو ته تللی و. دا پیښه پرون شنبه سهار مهال شوې ده. د روسیې د پولیسو په خبر پاڼه کې د پیښې جزئیات خپاره شوي خو د خبریال نوم او د کارځای نه دی څرګند شوی. او په روسیا کې د فوټبال د نړیوال جام د منځلوب په دوام کې تیر شپه انګلستان سویډن 2-0 مات کړ او کرویشیا کوربه هیواد روسیې ته د پینالټي په شدونو ماتې ورکړه. د بریو د انګلستان او کرویشیا لوبډلې نیمه پای لوبې ته ورسولې. دا په وروستیو 28 کلونو کې لومړی وار دی چې د انګلستان د فوټبال لوبډله د نړیوال جام د سیالیو نیمه پای لوبې ته وځي. د سه شنبه په ورځ به فرانسه او بلجیم او د چهار شنبه په ورځ به کرویشیا او انګلستان په نیمه پایلوبه کې سره مخامخ شي. د یادو څلورو ټیمونو له منځه به دوه پایلوبې ته ووځي. پایلوبه به د جولای په 15 نیټه ترسره شي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او اف ام 3.5 څپه اوري. سعودي عربستان کې د افغانستان پر جګړې د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو له خبرو سره په یو وخت په بروکسل کې د ناتو غړي پر افغانستان بحث وکړي. یو شمېر افغانان د سیمه ایزو زورواکانو خلاف د حکومت اقدامات تاییدوي، خو وایي باید دا ډول اقدامات بې توپیره د ټولو خلاف وي.
ډېر خلک قانون ته غاړه نه ږدي، حکومت ته دا حق دی، بلکې دا کار مخکې باید شوی وای.
افغان امنیتي ځواکونه وایي د کونړ مزار درې له وسلوالو مخالفانو پاکه کړې او د هغوی خلاف تصفیوي عملیاتو ته دوام ورکوي.
هر ځای کې اوسې موږ نه کوي، که دیوګل تلاش هم نه پرېږدم، که نورګل کومبل دره کې داخل هم نه پرېږدو، کچا په دره تلاش هم نه پرېږدو.
د هلمند رخامو اکثره ډبرې پاکستان ته قاچاق کیږي.
بشمیره ټنه ډبره قاچاق بران وړي او اې د مود دولت د وسلوال مخالفینو لاس ته وځي، چون باغه پاغه سیمه کې مسلط دی. حالت دی
د دې او نور موضوعاتو ترڅنګ په بهرنیو مطبوعاتو کې د افغانستان پیښو ته کتنه کوو. و بجه او دقیقه شوی په داسې حال کې چې سعودي عربستان د افغانستان د جګړې په اړه د خبرو لپاره د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو د غونډې کوربتوب ته تیاری نیسي، د ناتو د غړیو هیوادونو مشران به د افغانستان پر وضعیت د مهمو خبرو لپاره په بروکسل کې سره وګوري. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې په سعودي عربستان کې له راغونډېدونکو دینی عالمانو هیله لري چې پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړي چې له افغان حکومت سره د سولی خبرو تکشینی. د دې موضوع نور جزئیات فرشته جلال زی باندې کوي.
د افغانستان د سولی علي شورا وایي هیله لري چې په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو په غونډه کې به پر وسلوالو طالبانو ژغ وسي چې مخامخ د افغانستان له حکومت سره د سولی مذاکرو تکشینی. د دې شورا وایند سید احسان طاهری پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا چې سعودي عربستان د اسلامي نړۍ دینی عالمان د افغانستان د جګړې په اړه خبرو تور بللي څرګندوي چې د سولې هڅو په سیاسي، دینی او ولسی کچه د نړیوالو ملاتړ ترلاسه کړی دی. د وای هیله لرو چې د افغانستان د لوی ولس، د افغان ولس د سولې رغبه د غونډې ګډونوال تایید کړي او د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ به پکې وشي. او همداراز په ځانګړي ډول پر افغان طالبانو به ژغ وسي چې د افغانستان له حکومت سره مخامخ د سولې په پروسه کې چې د افغانانو په مالکیت او رهبرۍ وي مخامخ خبرو ته کښېني او ژر تر ژره خپله تیاری اعلان کړي. د اسلامي همکاري سازمان هم ویلي چې د جولای په 10 او 11 نیټه به د سعودي عربستان په جده او مکه مکرمه ښارونو کې دینی عالمان د افغانستان پر چکړه خبري وکړي. د افغانستان د سولې علي شوراوي په غونډه کې د افغانستان د دینی عالمانو د یو لوی پلاوی په ګډون د 8 اسلامي هیوادونو دینی عالمان برخه اخلي، خو سوال طالبان نه ورتي او مخکې له مخکې د غونډه رد کړې ده. وسوالو طالبانو د جمعې پر ورځ په یو بیان کې چې رسنیو ته یې استولې، د افغانستان او نړۍ له دینی عالمانو غوښتنه کړې چې د دوی په وینا د دشمن د استخباراتي ډلې په غونډه کې د ګډون پر ځای د افغانستان له ولس سره همکاري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ناتو تړون د غړو هیوادونو مشران د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو په بروکسل کې سره ګوري. په دې غونډه کې به د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله هم ګډون کوي. په سیاسي چارو کې د ناټو د عمومي منشي مرستیال جیمز اپاتورای په وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي چې د بروکسل په غونډه کې به د افغانستان پر حالاتو له افغان امنیتي ځواکونو سره د مالي مرستو او د هیواد ته د تازه ځواکونو د استولو پر پلان خبرې وشي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي د قانون ماتونکو فاسدانو او زورواکانو په وړاندې مبارزه باید له توپیره پرته پر ټولو یو شان عملي شي. محمد عالم ازدیار پرون شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې تاکید وکاو چې دا مبارزه باید سیاسي او امنیتي وضعیت ته په کتو لومړی له امنو سیمو پیل شي. د چارو کارپوهان بیا په دې باور دي چې دا وخت هیواد تر ډیره مافیایي شوی او په هر ځای کې د مافیایي ډلو په وړاندې مبارزه د حکومت مات اصلی دنده ده. در این موضوع تفصیل ده یوسف خان زدران پا دی راپور که وابره.
په داس حال کې چې د زورواکو او له قانون نه په سرغړونې د تورونو کسانو په وړاندې د حکومت مبارزې د ټینګ هرکلی تر څنګ ځینې اعتراضونه هم راپارولي، د افغانستان مشرانو جرګې په سرتاسریتوب ټینګار کوي. د مشرانو جرګې لومړی مرستیال وایي د غاصبینو، فاسدینو او زورواکو پر وړاندې پیل شوې مبارزه که بې توپیره عملي نشي، د هرکلی تر څنګ ممکن د خلکو غوسه راوپاروي. محمد عالم عزتیار د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل ښه دا ده چې دا مبارزه او یا د حکومت اصلاحي پروګرامونه امنو سیمو پیل او بیا نور سیمو ولایتونو ته وغځول شي.
با همه قانون شکنا در هر گوشه کشور که هستند متعلق به هر گروپ سیاسی
دی وی ده هیواد په هر ځای کې او د هر سیاسي ډلې پر وړاندې یو شان عمل چې دوی مهار او قانون ته غاړه کېږدي دا سم کار دی او خلک یې هم ملاتړ کوي. خو په دغه مبارزه کې باید دوه ټکي په پام کې ونیول شي. لومړی دا چې دوه ګونی چلند پکې ونی شي او دویم دا چې د وخت حساسیت او د هیواد وضعیت پکې په پام کې ونیول شي. دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د پنځمې پورز د افغانستان دفاع وزارت د څلورو زورواکو او سیمیزو قومندانانو د نیول کېدو خبر ورکړ چې د پوستو سقوط او قانوني سرغړونو کې خکیل بلل شوی. په نیول شویو کسانو کې د فاریاب د قیصار ولسوالۍ سرپرست امنیه قومندان او د پاتون کوونکو په برخه کې د هیواد د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ځانګړی استازی نظام الدین قیصاري، له اورزګان نه رحیم الله، له فراه نه داود مبارز او له بدخشان نه نادرشاه شامل دي چې د دفاع وزارت په وینا د څېړنو لپاره لوی څارنوالۍ ته ورپېژندل شوی دي. له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني تېره اونۍ په ننګرهار کې د افغان ځواکونو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې د یوه سرتېري هغې وینا پر اغیز کړی چې نه پوهیږي اصلي دښمنی غیر مسوله وسلوال زورواکي دي که طالبان یا داعشیان. ولسمشر غني ویلي له دې وروسته غیر مسول وسلوال نه مني او حکومت به یې پر وړاندې په جدي ډول ودرېږي. که څه هم حکومت دا مبارزه سرتاسري او له سیاسي او قومي مسایلو لرې بللې، خو پوښتنه دا ده چې دا مبارزه ولې اوس؟ د افغانستان د ستراتیژیکو او سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالباقی امین ازادي راډیو ته وویل حکومت د خپل تسلط د ټینګښت په خاطر دې ته اړ شوی چې ځینې اقدامات ترسره کړي.
د حکومت تسلط ضعیف شوی او رئیس جمهور مجبوریتونه لري چې هغه چیلنجونه چې د حکومت په مقابل کې راپورته کیږي د هغه په مقابله کې د حکومت تسلط تحکیم کړي. ملک کاملا مافیایی شوی دی او ډیر خلک قانون ته غاړه نه ږدي. حکومت ته دا حق دی بلکې دا کار مخکې باید شوی وای.
دی وایي د بشپړ حاکمیت د ټینګښت او د یوې قانونمندې ټولنې د جوړولو لپاره حکومت ته ښایي چې د سیاسي یووالي په رڼا کې خلکو ته ثابته کړي چې دا مبارزه سراسري او یوازې د قانون د حاکمیت په خاطر ده. ښاغلی امین ټینګار کوي چې خلک او سیاسي ډلې هم باید د حکومت هر اصلاحي پروګرام ته قومي او سیاسي رنګ ورنکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په اړه د نورو هیوادونو په ورځپاڼو او نشریو کې د خبرو شویو لیکنو په منځ کې مو د واشنگتن ټایمز او ډیپلوماټ لیکنې غوره کړې دي. واشنگتن ټایمز ورځپاڼه وایي قطر او متحده عربي امارات به چې په خپل منځ کې سیالان دي په افغانستان کې له نړیوال ائتلاف سره رسمن یو ځای شي. ورځپاڼې د یوه جګپوري امریکایي چارواکي په قول چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، لیکلي دي چې د قطر او امارات پوځیان به د امریکا د تاریخ تر ټولو په اوږده جګړه کې برخه واخلي. ویل شوي چې په افغانستان کې د قطري او اماراتي پوځیانو د حضور مسأله به په بروکسل کې د ناټو د راتلونکي اونۍ په غونډه کې کې تایید شي. تر دې وړاندې د امریکا دفاع وزیر ویلی و چې د قطر هوایي ځواک د 2013 د لومړیو څخه په افغانستان کې د ناټو ځواکونو اکمالاتي او لوجستیکي ملاتړ پیل کړی دی، خو دا به لومړی ځل وي چې د دواړو عربي هیوادونو مځکني ځواکونه افغانستان ته ځي. ډیپلوماټ نشی بیا د افغانستان د یوې بلې موضوع په اړه لیکنه خبره کړې ده، د ټیکنوکراتانو او جګړه مارو مقابله. تر دې سرلیک لاندې ډیپلوماټ خبرونې د افغانستان د شمال په تیره بیا د فاریاب د وروستیو مظاهرو یادونه کړې چې د سیمه ایز قومندان نظام الدین قیصاری د نیول کېدو په اعتراض کې وشوې. قیصاری چې د نیول کېدو په اعتراض کې دولتي ودانیو او موټرو ته اور ورته کړل شو، د جنرال عبدالرشید دوستم وفادار قومندان دی. نوموړی وروسته له دې ونیول شو چې ویل کېږي په یوه امنیتي غونډه کې څو تنه په مرګ وګواښل. د ډیپلوماټ مقالې لیکوال وایي جګړه مار او قومي زورواکان د افغانستان د 40 کلونو جګړو محصول دي. د ډیپلوماټ د لیکوال په باور جګړه ماران د ولسواکۍ د ودې خنډ دي او نوی نسل نه پرېږدي چې هیواد د پرمختګ لور ته روان کړي. په دې وروستیو کې د هلمند رخامو ډبرې د قاچاق او کار زور اخیستی او هر ورځ لسکونه لوی موټر پاکستان ته بریشي. په لشکرګاه کې د هجارې او نجارې د فابریکې رئیس وای هغه قراردادیان هم د حکومت سره د شوی قرارداد نه غلطه استفاده کوي او په دې ډول د ډیرو د ډبرو قاچاق باندې زور اچوي. دا چې چارواکي سوایي په دیاره نور تفصیل له هلمند د ازادي راډیو د خبريال الیاس دای په راپور کې اورو.
یو شمیر کارګر د ولوی پخوانی روسی کراز موټر نه د رخامو د ډبرې لوی لوی ټوټې په لشکرګاه کې د اجارې او نجارې د فابریکې په انګړ کې ښکته کوي. یاد موټر دروخامو دغه ډبره د لشکرګاه څخه جنوب ته د پاکستان سره پر پوله د پرتی دیشول سوالی نه چې 300 کیلومتر لیرواله لري لشکرګاه ته راوړي. په هلمند کې د هجاري او نجاري د فابریکې مشر محمد لال کارګر وای د دوی سره د سوي قرارداد لمخې د لشکرګاه پر ځای ډیر ډبره بهر ته د کاچاګ په مخ ځیو د دوی پر کارونې منفي اغیز کړی ده.
ډیر ډبره دي یعنی دلته نه راځي دوی نه کالت چیزي ولې موږ هم په دغه تکلیف باندې ورسره اخته یي. دغه بازي قراردادونه چې دولت دغه ولایت سره لري د شرکتو سره یعنی موږ دغه څخه د ډبره لري سو ډیر په لوړ قیمت راځي او موږ پر مواد یې ډیر تاثیر کړي پر بازار یې تاثیر کړي موږ پر فابریکې یې تاثیر کړي ولې کوم خپل ډبره راوړي بیا دوی مصارف په مواد کې زموږ درانه شپږ خلکو باندې ګران تمام شي.
ول کې جره قرارداد لمخې چې حکومت کړی دی باید هر میاشت د شلو موټرونو په شاوخوا کې ډبره لشکرګاه ته راوړل شي، خو یوازې دوه یا درې راوړل کیږي او نور په کاچاکی ډول پاکستان او نور هیوادونو ته ځي. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان وایي د هغه ډبرې نه چې پاکستان یا نور هیوادونو ته د کاچاک په ډول ځي وسلوال مخنیوي نه کوي او هر موټر باندې په لسګونه زره پاکستانی کلداري ټیکس اخلي.
بشمیره ټنه ډبره کاچاک بران وړي او اېدې د مود دولت د وسلوال مخالفینو لاس ته وځي چون باغه پاغه سیمه کې مسلط دي حالت دي دا غوي به دغه نشي تیروالي. اما غوي هم دا شی او کنټرول نه دی باندې لګولي چې مخې ونیول شي د پټاو په واسطه یا باسي د جریسکیلو د دیشان په واسطه یا باسي د ماشينري په واسطه یا باسي په هر ډول چې کاچاکبر وکولای شي چې دغه دبر استخراج کړي او خپل ګټه جنې پورته کړي په هغه ډول وړ.
تر 50 ډیر کلونه کېږي چې د همدې ډبرې د تراشل او زینت لپاره په لشکرګاه کې د هجاري په نوم په افریقا جوړ شو. د ډبرې د لیروالي او په همدې مسیر کې د کاچاک او نامنوی لوجه څنګه چې شایع غړول نتیجه ورنکړه، خو یا د حکومت لخوا د رخامو د ډبرې د کاچاک مخنیول کېدلی سي. د هلمند والی مرستیال مجاهد الله سفاری وای د رخام د کان څخه د کاچاک او کیندونو په مزله خبر دی، خو دوی ځکه د کان ساتنه نسی کولای چې پر سرحد قوتونه نه لري او یا هم دومره هوایي ځواک نسته چې د غزمی په ډول د کان څخه ساتنه وکړي.
په وسنی حالت کې مشتوم نیرو نه لرو چې هغه ولر سي هلته پر سرحد باندې د ډبرې بل اخر مخنیوي وکړي. د دې ډبرې مخنیوي په هغه صورت کې کیږي چې مشت مرکزی حکومت د مرکزی دولت ته څخه د دغه ډبرې د ساتنې لپاره یو ځانګړی ځواک راکول سي او هغه ته په سرحد باندې ځای پر ځای سي او بالاخره د ورځې یا د هفتې یو وار یو هوایي پروازونه هلته باندې کېږي، تیارې باندې ګرځي، نو بیا هغه خلک خود به خود منطقه یې لکوي ډبره به زموږ په وخت بخیر.
کتونکو وای د پاکستان سره نږدې د روخامو د دغه با ارزښت کانترسنګ بلوڅ او پښتون قومونه پراته دي او پر هر څه په خپل حکومت کوي، نو کولای سي په یو ډول نه په یو ډول د کان څخه د کاچاک د مخنیوي په خاطر ساتنه وکړي، خو دا هغه وخت چې حکومت د یادو قومونو تر شا ودرېږي او په کلکه دفاع وکړي.
د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي. ازادي راډیو ډاټ کام زموږ د ویبپاڼې پته ده. افغان امنیتي ځواکونو د کونړ د نورګل ولسوالۍ په مزار دره کې د دولت د وسلوالو مخالفانو خلاف عملیات پیل کړي دي. امنیتي ځواکونه وایي چې له مقاومت سره مخامخ شوي دي او د سیمې خلک له عملیاتو راضي دي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د کونړ مزار درې ته تللی او له هغه ځایه راپور راستولی.
د کونړ نورګر ولسوالۍ مزارداری کرچندوسی مچی د نورګر ولسوالۍ لودانی نږدې 10 کیلومتر لري شمال لور ته پرته ده. اوس پکې د افغان ځواکونو لومړی خط پروت دی. ویل کېږي دلته لنن څخه دوه ورځې وړاندې د دولت وسلوال مخالفینو مرکزونه وو. په کرچندو کې د شنبې په ورځ د 201 سیلاب خولي اردو د دوهمې لواء قومندان بریج جنرال میرویس صافی ازادي راډیو ته د پیل شو عملیاتو ویل
او دوی غوښتل چې د مزار دره کې د نورګل ولسوالۍ کې د خلکو دغه باعزته ژوند ګډوډ شي او هغه کلتور ته رواج کړي چې هغه دې نه د افغانست سره رواج ده، نه د پښتو سره رواج ده او نه د موږ په ملت کې دا ښایسته نظر په پیشنهاد د دوستانو د ولسوالۍ د خلکو موږ مجبور شو چې عملیات هم پلان کړو. مقاومت د لاس واخیست په تېښته باندې موافق فکر کوم چې دوی درې نفری ګروپ دي. درېیم کچېر ته مې ویلي چې دوی غوښتل دغه موږ عامه شتمنۍ ځنګلونه دا لوټ کړي او قاچاق کړي. دریم ته نه موټر سکیل نه ولې چې دا غوښتل چې دا موټر سکیل کې مواد چې زیاده بزای کې او موږ هم نتیجه کو نه باندې انتظار وکړي او یو هم ته نه د ماین ریموټ کنټرول ته نه ولای دا
هغه وای تر وسه د وسلوالو مخالفینو کوم مقاومت سره نه دی مخ شوی، نو ځکه خو دوی هم نه دی اړ شوی چې ډزي او یا هم بمباری وکړي.
هر ځای دې وسی چې موږ نه پېږو کدی وګل تلا شم نه پېدم کنورګل کوم بل درکه داخل شم نه پېدو کچا په درې تلا شم نه پېدو نو موږ ورپسې یو.
د ملي اردو یو تن سرتیری چې په وسلو او جنگي وسایلو سنبال دی وایي
نو می برتمل متاور خاکسار کومنګ دی افغان بچیانو مونږ غواړو چې دل دراش خپل خاور نه خپکلا ک دی پاو کابل څوک د دایشت طالب مالی به هم نه پریدو ترڅو چې مونږ تان کیوی نه دا افغانستان مونږ په خپکلا ک میړانه ساتو.
د سیمې اوسیدونکو بي واي دوی د حکومت پلوین دي او له حکومت غواړي چې ورته محلي پولیس منزور کړي څو د خپل کورونو کلیو او درې دفاع خپل وکړي.
زمانو ما همکار ده مشکل داول کده چې بازي کسان د دشمن په نامه ځان دایش ماری کوي قومونو سره زیاتی کولا د قومونو سره مطلب یو څه قسم توخینی کوو. عملیات ډیر کامیاب روان دي، قومونو په مشوره روان دي. په خو په دغه سیمه کې دا د دولت تسلط وو خو ډیر کم اوس دی بالکل مطمئن چون چې دا دره 15 کیلومتره د چپه درې د کونړ سره سرحد لري. غردار سیمه ده، باید دې کې موږ ته محلي پولیس راکې درڅن حق لرو چې ژوند تیر
ل یاد درې د عملیاتو په لومړی شیبو کې غنو کسانو خپل کلی او کورونه پریخي چې نن سبا د خپل خپلوانو کورونو کې وسیږي او زیاتو ستونزو سره لاس او گریوان دي. د مزار درې اوسیدونکو چې هر شیبه د جګړې پیل کېدو غواخ سره مخ دي له دولت د نورو مرستو ترڅنګ د امنیت ټینګښت غواړي څو بیرته خپل مينو ته ستانه شي.
او سر بخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. The
democracy is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
روانه اونۍ به د ناټو د غړو هیوادونو مشان د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې غونډه وکړي چې د بحث یو اساسي مسأله د ناټو په غړو هیوادونو کې د پوزي لګښت اندازه ده. د غونډې ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ هم روان دی. د هغه د سفر په دورشل کې د بلجیم یو شمېر خلکو پرون مظاهره وکړه او د ولسمشر ترامپ پر سیاستونو سخت انتقادونه وکړل. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زیاوروي.
د بلجیم په بروکسل ښار کې د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو د غونډې په درشل کې پرون تر زر تنه زیاتو وګړو د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د سیاستونو په مخالفت کې مظاهره وکړه. ټاکل شوی چې د ناټو د غړو هیوادونو مشران د رواني چهارشنبه او پنځشنبه په ورځو په بروکسل کې غونډه وکړي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم برخه اخلي. په بروکسل کې په پرونیو مظاهرو کې تر ډیره حده د بلجیم خلکو او د داسې سازمانونو استازو ګډون کړی و چې د بشري حقوقو د نړیوالې سولې او د چاپیریال ساتنې لپاره مبارزه کوي. د بلجیم پولیس وایي چې پرون په مظاهره کې تر 1400 زیاتو خلکو برخه اخیستې وه. د سولې د نړیوالې شورا یوې غړي پاولا چې پرون د بروکسل له مظاهرچیانو سره یو ځای شوې وه د ازادي راډیو خبریال ته وویل موږ د دې لپاره مظاهره کړې چې جمهور رئیس ټرمپ بروکسل ته روان دی او موږ د هغه له بهرني سیاست سره موافقه نه لرو. موږ سوله غواړو، جنگ نه غواړو. د بلجیم د خلکو لپاره ډیره مهمه ده چې د ټرمپ له شدته ډکه پالیسي تعقیب نه کړي. مظاهره چیانو ویلي چې بلجیم ته د امریکا د متحدو ایالاتو سفر ش موقع ورکوي چې خپل غږ د هغه غوږو ته ورسوي او ورته وایي چې په خپل بهرني سیاست کې بدلون راولي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په وروستیو کې د ناټو پر نورو غړو غږ وکړ چې پر دفاعي چارو زیات لګښت وکړي. ټاکل شوی چې په بروکسل کې یو اربیا پر دې مسله خبري وشي. د ټرمپ حکومت په وروستیو کې د خپل ستري متحدي برېټانیا په ګډون د ناټو یو شمېر غړو ته لیکونه واستول او ورته ویل چې هغوی باید پر خپلو پوځونو زیات مصرف وکړي، ځکه د دې پوځي تړون د لګښت زور پر امریکا دی.
دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرچکې یو ځل بیا. د افغانستان په جنوب کې پرون شنبه په یوه برید کې یو امریکایي پوځي وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت په اعلامیه کې ویل شوي چې حمله ظاهرا بهرنی عامل نه لري او له دننه نه شوې ده. د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي دي. د چمتال په عملیاتو کې د تلفاتو دقیق شمیر تر اوسه پورې څرګند شوی نه دی. په بلخ کې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په چمتال کې وضعیت ته په اشاره پرون ازادي رادیو ته وویل چې د ولسي خلکو ژوند تر بل هر وخت له زیات خطر سره مخامخ دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د هالند سفیر احضار کړ. په جاپان کې لسګونه کسان د شدید باران او سیل عمل مړه شوي دي. د جاپان سیمه ایزو رسنیو پرون وویل چې یو شمېر کسان بې درکه شوي هم دي. د روسیې خبری رسنۍ وایي په مسکو کې څو کسانو د بی بی سي خبریال ته د بیهوشۍ دوا ورکړې او مالونه یې ورڅخه غلا کړي دي. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د منځلوبو په دوام کې تېره شپه انګلستان سویډن 2-0 مات کړ او کرویشیا کوربه هیواد روسیې ته د پینالټي په شودونو ماتې ورکړه. تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو او ازادي رادیو د اتوبه جو پخپرونه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. د ځوانانو لپاره تاندې څنګه او د غراس حقیقت سره خوس د ژوند رنگونه
ستنوم څه شه؟
رام الله.
چی شي کاروبار کوي؟
کاکاو
خرڅوي.
او
مکتب کې می درس وای؟
او
څوم سنف کې
دریم.
بیا مکتب ته کله زی؟ بیا بیرون کله راوځي؟ بازار ته چې راځي کوم ټایم کې کاکاو خرڅوي؟
12 بجې زم سلور بجې راځم.
ها مکتب نه سلور بجې راځي. او بیا کاکاو کله خرڅوي؟
کاکاو ساری بیا نه خرڅو.
څنګه دا ګټه کوي کاکاو کې خرڅيږي درته؟
شکر دې
پوراس کې 200 روپے ګټي.
100 روپے 200 روپے شکر دې خرڅو.
ها بیا څنګه پیسې کور کې ورکې کزان ته اخلي؟
کور ته ورکم مور ته ورکم.
نورونه خويندې لري هغه هم تا غوندي کار کوي.
او
هغه څه کوي؟
یو دانه شامپو خرڅوي، یو دانه رخت
خرڅوي. ته خو ډیر وړو کای مې څنګه د کله خو سړی کېږي نه چې بیرون راوځي دومره ګرځي بازار کې زړه خود نه تنګيږي؟
نه
خوشاله کار چې کوي. مثلا دا کاکاو چې خرڅې په خپل زړه خرڅې کا پلار دې ته چې بیرون لاړ شه بازار کې سودا خرڅه کا
په خپل زړه کې خرڅم.
نو پلار دې چې هم کار کوي ورنه دی هم نو ته ولې کار کوي؟ ته خو لامه تعلیم درس وای خو ته خپل درس وای نو کار ته څه ضرورت ده؟
مور وای کار ته کور ته ډیر شوخی کوم.
ها وای چې کور کې شوخي ونه کوي درته دا اخیستې دي؟ یعنی مور دې وایي چې هم پیسې وګټي هم کور نه بیرون ووځي چې شوخي ونه کوي؟ چا سره شوخي کوي؟ کور کې مو څوک ماشومان
سره؟
ښه، او مکتب کې تل دریم صنف کې ما آینده کې له خیره غواړي کومه رشته کې درس وایي؟ غواړي څه شي آینده کې؟
انجینر.
ښه، انجینر دې خوښېږي؟ ستانه ډېرې زیاته مننه، خوشحاله اوسې.
خوشحاله.
له تاسو درنو اوریدونکو هم ډیره مننه چې ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو په منځني سپه 12 شپږ دی او په لوی شارونو کې په اف ام 100.5 سپه اوري. د روانې خبرونه په دوام